دوستانو ستړي مشه د افغانستان حکومت ویل طالبانو سره په متحده عربی اماراتو کې لکه څنګه چې تمکیده خبرې ونه شوې. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي د اتمي جګړې خطر باید کم اهمیت ونه ګڼل شي. په یوه بله خپرونه کې موزه اجملان د خپلو همکارانو سره هرکلی کوم. پر یادو مسلو سربیره نور رپورټونه هم لرو، خو پیل له خبرونه کوو. افغان حکومت ویل طالبانو سره په متحده عربي اماراتو کې لکه څنګه چې تمکیده خبرې ونه شوې. ټاکل شوی چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو د نوماندانو د نوملیکنې بهیر سبا د مرغومي په لومړۍ نیټه رسمن پیل شي. او په سوریه کې د امریکا اصلي متحدې کوردي ډلې او متحده ایالاتو نور متحدانو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ هغه پریکړه رد کړې چې غواړي له سوریې امریکایي پوځیانو باسي. بشپړ خبرونه واوري. دا افغانستان حکومت وایي چې له طالبانو سره په متحده عربي اماراتو کې لکه څنګه چې تمکیده خبرې ونه شوې. دا طالبانو استازو په روانه اونۍ کې په ابوظبي کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد سره خبرې وکړې. په دې خبرو کې د کوربه متحد عربي اماراتو، سعودي عربستان او پاکستان استازي هم حاضر وو. دوشنبه، سه شنبه او چهار شنبه په ورځو د افغان حکومت یو هیات هم په ابوظبي کې و، خو طالبانو ورسره ونه کتل. ارګ تېره شپه په یو بیان کې وویل چې د افغانستان دولت د یو مسؤل نظام په توګه خپل رسالت ترسره کړ، خو مخالف لوري هغه څه چې ترې تمه کېده ونه کړل. د ارګ خبر پاڼه زیاتوي چې د سعودي اماراتو او امریکا استازو له دې کبله خواشیني څرګنده کړې چې طالبانو له افغان حکومت سره ونه کتل. په دې خبر پاڼه کې یادونه شوې چې د افغان ولس د غوښتنو په ردولو سره وښوده چې د سیمې سوله نه غواړي. ارګ په دې خبر پاڼه کې وایي چې دا کار د طالبانو لپاره یوه سیاسي ماته وه. طالبانو د افغان حکومت د دې بیان په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. اخواته د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد هم په یوه مرکه کې ویلي چې د افغان حکومت سره د طالبانو نه کتل د دې ډلې یوه تېروتنه وه. ټاکل شوی چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو د نوماندانو د نوملیکنې بهیر سبا شنبه د مرغومي په لومړۍ نیټه رسمن پیل شي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مرستیال ویان میرزا محمد حق پرست ازادي راډیو ته وویل چې د دې کار لپاره تیاری له مخکې نیول شوی.
د مرغومي د میاشتې اول نیټه د ولسمشرۍ د ټاکنو د نوماندانو د سیستم پروسه پیل کېږي. د ټاکنو خپلواک کمیسیون بشپړه امادګي او چمتووالی لري او د دوی د ثبتنام پروسه د شنبې د ورځې څخه دولس ورځې نور پیلېږي.
د انتخاباتو د ټاکل شوی مهالویش لمخې د جمهور ریاست د انتخاباتو د نوماندانو لومړی لسپه د مرغومي پاتل لسمه او وروسته به د سلواغي په شپږویشتمه اعلان شي. په پام کې ده چې د افغانستان د ولسمشر انتخابات د راتلونکي 1998 کال د وري یا عمل په یو دیرشمه نیټه ترسره شي. په خوست کې د سیمایز ادارې په مرسته څه باندې 8500 اړو کورنیو ته د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمیشنرۍ لخوا د ژمنیو مرستو د ویش بهیر پرون پیل شو. د خوست والی ویان طالب منګل ازادي راډیو ته وویل په دې پروګرام کې د وزیرستاني کډوالو کورنیو بېځای شوو او بېوزلو کورنیو سره $2200 نقدي مرسته کیږي.
د ولایتي ادارې لخوانه د یونیسیار او د ماجونی ریاست په چوکاټ کې زیانمنونکو کډوالو بیرته راستنه شوو داخلي بزیا شوو ټولې 8512 کورنۍ دي چې هر کورنۍ ته به $200 ورکړي.
د خوست د ولایت چارواکي وایي چې د مرستو د دې پروګرام کې د وزیرستاني کډوالو لس باندې 1500 کورنۍ او د بزیا شوو بیوزلو افغانانو له نږدې زرو کورنۍ سره مرسته کیږي. په سوریه کې د امریکا اصلي متحد کوردی ډلې او د متحده ایالاتو نور متحدانو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ هغه پریکړه رد کړې چې غواړي له سوریه څخه امریکایي پوځي ځواکونه وباسي. د سوریه ډیموکراتیکو ځواکونو یا وای پی جی پرون په یو بیان کې ویل چې د داعش ډلې پر ضد مبارزه یو قاطع پړاو ته رسیدلې او لا خو د امریکا نور ملاتړ ته اړتیا لري. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو ویل د امریکایي ځواکونو د وتلو په صورت کې به اسرائیل په سوریه کې خپل فعالیتونه پراخ کړي څو د ایران د نفوذ مخه ونیسي.
We'll continue to act in Syria
نتنیاهو وایي موږ به په سوریه کې خپلو عملیاتو ته دوام ورکړو څو په سوریه کې د ایران د هغه هڅو مخنیوی وکړو چې غواړي زموږ پر ضد جبهه ونیسي. موږ به هلته خپلې هڅې کمې نه بلکې زیاتې کړو. د ټرمپ له پرېکړې سره جمهوري غوښتونکي سناتور لینډسي ګراهام هم مخالفت څرګند کړ او ویل که امریکایي ځواکونه له سوریې ووځي نو ایران ته به د مداخلې امکان برابر شي. خو د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین دا پرېکړه ستایلې او ویلي دي چې دا او ټرمپ موافقه کړې چې داعش ډلې ته ماتې په سیمه کې د امریکا د خو د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین دا پرېکړه ستایلې او ویلي دي چې د او ټرمپ موافقه کړې چې د داعش ډلې ماته په سیمه کې د امریکا د پوځي حضور اړتیا له منځه وړي. لسګونه زره مسافر پرون د لندن د ګاټویک هوایي ډګر پر سر د کوچنیو ډرونونو یا بې پیلوټ الوتکو د الوتو له وجې له ستونزو سره مخ شول. ګاټویک د برتانیا له مشهورو هوایي ډګرونو څخه دی چې ډېره ګڼه ګوڼه پکې وي. د ګاټوی رنوی د چهارشنبې د ورځې په ماښام وروسته له هغې وتړل شوه چې څو ډرونونو یې په فضا کې پرله پسې الوتنې پیل کړي. ایزی جیټ چې په دې هوایي ډګر کې تر ټولو لوی فعال هوایي شرکت دی ویلي چې په الوتنو کې د اختلال ستونزه ښایي نن جمعه هم دوام وکړي. او ریان ایر شرکت ویلي دي چې له ګاټویک څخه او همداراز دې هوایي ډګر ته ټولې الوتنې به د لندن له یو بل هوایي ډګر څخه تنظیم کړي. د هوایي ډګر چارواکو ویلي رنوی به یوازې هغه مهال فعال شي چې مسؤلیت یقیني شي. د برتانیا پولیس وایي چې د ګاټویک د هوایي ډګر پر سر د ډرون الوتکو الوزول له ترهګرۍ سره تړاو نه لري خو د ګډوډۍ جوړولو په مقصد یو عمدي او قصدي عمل و. د هنګري ولسمشر د تیرو څو ورځو اعتراضونو سره سره د کارګرانو اړوند یو لانجمن قانون پرون توشیح کړ. ولسمشر یانوش ایدر په خبرپاڼه کې استدلال کړی دی چې د کارګرانو په قانون کې اصلاحات او د هغې مقررات له اساسي قانون سره په ټکر کې نه دي. د نوي قانون له مخې د کارګرانو د اضافه کاری د ساعتونو شمیر له 250 ساعتونو څخه 400 ته لوړیږي خو تنخواګانې یې تر 3 کلونو پورې ځنډېدلی شي. ولسمشر ادر چې د صدر اعظم ویکتور اوربان له متحدانو څخه دی وایي چې نوي مقررات د اروپایي ټولنې د نورو غړو هیوادونو د کارګرانو د اضافه کارۍ له وختونو سره یو شان دي. دا قانون وروسته له هغې توشیح کیږي چې د اپوزیسیون ډلو له تیرو څو ورځو راهیسې اعتراضونه پیل کړي دي او دا قانون یې د غلامۍ قانون بلل. اپوزیسیون نن ماښام هم په پلازمینه بوداپست کې اعتراضونه پلان کړي دي. کارګري ټولنه ګواښ کړی چې که ولسمشر ادر د دې اصلاحاتو عملي کولو ته دوام ورکړي نو په عمومي اعتصاب به لاس پورې کړي. خبرونه مو له ازادۍ راډیو نه واورېدل. دا نور خبرونه زموږ په پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې لوستلی شئ. وړاندې به په خبرونه کې واورئ چې د افغانستان حکومت ویل له طالبانو سره په متحده عربي اماراتو کې خبرې لکه څنګه چې تمه کېده ونه شوې. په دې موضوع په ریپورت سربیره اورئ چې د افغانستان ولسي جرګې راتلونکي اونۍ 15 وزیران د کمې بودیجې د مصرف له کبله استضاع کوي. په کابل کې پرون د افغان کوریا د حرفوي زده کړو په روزنیز مرکز کې د تخنیکي کارګرانو د روزلو یوه نوې څانګه پرانیستل شوې. په دې موضوع هم ریپورت لرو. او دا به هم واورئ چې په سوریه کې د متحده ایالاتو اصلي متحدې ډلې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ هغه ادعا په کلکه رد کړي چې وایي داعش ډله په سوریه کې له منځه تللې. لویدیسو مطبوعاتو ته به کتنه هم ولرو. کور کلی اونیز پروګرام او د ماشومانو د حقونو په اړه د ازادي راډیو ځانګړی پروګرام هم له یاده مه باسئ. د افغانستان حکومت وایي له طالبانو سره په متحده عربي اماراتو کې خبرې لکه څنګه چې تمه کېده ونه شوې. د طالبانو یو هیئت په روانه اونۍ کې په ابوظبي کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو له ځانګړي استازي سلمي خلیل زاد سره وکتل. د افغان حکومت یو هیئت هم له طالبانو سره د خبرو په نیت دغلته ورغلی و خو طالبانو له هغوی سره له کتلو ډډه وکړه. احمد تکلو په دې اړه نور تفصیل.
د افغانستان جمهوری ریاست تیره شپه د طالبانو د هغه اقدام پر وړاندې غبرګون وښود چې په ابوظبي کې د افغان حکومت له پلاوي سره ونه کتل. جمهوری ریاست په یو خبر پانه کې وویل چې د افغانستان دولت د یو مسؤل نظام په توګه خپل رسالت ترسره کړ خو مخالف لوري هغه څه چې تمه ترې کېده ونه کړل. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د طالبانو له استازو سره د روانې اونۍ د دوشنبه او سه شنبه په ورځو د متحده عربي اماراتو په پلازمینه ابوظبي کې په داسې حال کې خبرې وکړې چې د پاکستان، سعودي عربستان او متحده عربي اماراتو استازي هم حاضر وو. د افغان حکومت یو پلاوی هم په همدې ورځو په ابوظبي کې وو خو طالبانو ورسره ونه کتل. ارګ په خپل خبر پانه کې وایي د طالبانو د کارو خوده چې دوی سولې ته ژمن نه دي بلکې د جګړې دوام غواړي. د ارګ خبر پانه زیاتوي چې د سعودي اماراتو او امریکا استازو هم له دې کبله خوشحالي ښودلې چې طالبانو د حکومت له پلاوي سره ونه کتل. خبر پانه یادونه کوي چې دا کار د طالبانو لپاره یوه سیاسي ماته وه. جمهوری ریاست ټینګار کوي چې افغان حکومت به د سولې هڅو ته دوام ورکړي، خو په عین حال کې به د هیواد وسلوال ځواکونه هم د تل په شان د خلکو او هیواد دفاع ته چمتو وي. طالبانو د افغان حکومت د دې بیان په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. په همدې حال کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پرون د سولې د عالي شورا مشرتابه او د پخواني ولسمشر حمید کرزی په ګډون ځینو سیاسي شخصیتونو ته د ابوظبي د خبرو په اړه معلومات ورکړل. د سولې د عالي شورا ویان سید احسان طاهری تیره شپه ازادۍ راډیو ته د دې غونډې په اړه معلومات ورکړل.
ډاکټر صاحب زلمی خلیلزاد نشست مشترک کې با شورای رسانه افغانستان و تعدادی از سران سیاسی افغانستان داشتن. آقای خلیلزاد در رابطه به نشست هایی که اونا در کشورهای منطقه که رفته بودن و کردن گزارش او را دادن و مجلسی که با هیئت طالبا در مدیریت کشور دیگه هم داشتن در امارات متحده عربی روی اون بحث کردن.
خغلی طاهری په دې اړه نور جزئیات ورنکړل، خو زلمی خلیلزاد د غونډې ته د اشاره په ترڅ کې پر ټویټر لیکلی دی: ډیره مهمه دا ده چې ټول خلک په یو غږ د سولې په اړه خبرې کوي. خغلی خلیلزاد له دې مخکې د چهارشنبه په ماښام په ارګ کې له ولسمشر غنی او اجرایه رئیس عبدالله عبدالله سره وکتل او له هغو سره یې په ابوظبي کې د خپلو لیدنو کتنو او د بین الافغاني خبرو لپاره د راتلونکو ګامونو په اړه بحث وکړ. له بلې خوا د ولسمشر د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب پرون پر ټویټر په یو پیغام کې ظاهرا د ابوظبي غونډې ته د اشارې په ترڅ کې لیکلي چې د هیواد د راتلونکي په اړه د پریکړو صلاحیت یوازې د افغانستان خلک او د هغو منتخب مشران لري. ښاغلی محب همدارز لیکلی دی چې د منتخب حکومت لپاره بل بدیل نشته او د خلکو پر قربانیو به معامله ونشي. له بلې خوا د سولې په عالي شورا کې یوې سرچینې پرون ازادۍ راډیو ته وویل چې د طالبانو د استازو او ښاغلي خلیلزاد ترمنځ د خبرو بل پړاو به پر روانه جنوري میاشت کې په سعودي عربستان کې ترسره شي. دا سرچینه چې نه غواړي نومې افشا شي وایي دا احتمال شته چې په دې غونډه کې به د افغانستان د حکومت یو پلاوی هم ګډون وکړي.
ازادي راډیو د بی‌طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د افغانستان ولسی جرګه راتلونکي اونۍ 15 وزیران د کمی بودیجې د مصرف لا مل استیزا کوي. د دې جرګې دویم منشی عرفان الله عرفان د پنځشنبه پر ورځ ازادي راډیو ته وویل هغه وزیران استجوابیږي چې د 1398 مالي کال یې بودیجې لا 80% کم مصرف کړي. په ورته وخت کې د مالیې وزارت وایي چې د 1399 مالي کال کې 92% خو په تیر کال کې 80% بودیجه مصرف شوی. په دې اړه نور جزئیات له کابل د رحمت الله افغان پر رپورټ کې اورو.
د افغانستان ولسی جرګه راتلونکې اونۍ د عدلي له نشي توکو سره د مبارزې د فوایدامې مخابراتو او ترانسپورت وزیران استیزا کوي. د دغه جرګې دوی منشي عرفان الله عرفان د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل که د وکیلانو قناعت حاصل نه سو غونډه به پریکړه کوي چې د عدم اعتماد صندوقونه ورته کېښودل سي که نه.
د 1398 مالي کال یعنی قطعې عدل پارلمان تصمیم ونیو چې هغه وزیران سلو کې کده دوی مصرف ولري نو باید چیرې برحال وزیران استیزا شي او که سرپرستانی هغه د استجواب شي. پنځه وزیران فیصله شو په راتلونکي هفته کې شنبه دوشنبه شاشنبه ورځو کې راشي او د وکیلانو سوالو ته جواب وایي.
ښاغلی عرفان زیاتوي هغه ادارې چې په دې برخه کې له قانون سره سم پارلمان ته ځواب ویونکي نه وي عدلي او قضایي بنسټونو ته به معرفي سي. د راپورونو له مخې د عدلي اوبو او انرژي له نشي توکو سره د مبارزې د فوایدامې اطلاعات او فرهنګ مخابراتو پوهنې قانونو او پټرولیم او ترانسپورت وزارتونو له 80% کمه انکشافي بودیجه مصرف کړې ده. په ورته وخت کې د افغانستان د مالی وزارت وای د قانون له مخې ولسی جرګه حق لري چې د بودیجې د کم مصرف له امله وزیران او یو شمیر مسؤول ادارې استیضاع کړي. د دغه وزارت ویان شمروز مسجدي ازادي راډیو ته وویل چې په 1990 کال کې حکومت شپېته او روان کال 92% بودیجه مصرف کړې ده.
1990 کال کې منګه د نن ورځې احیا چې 92% پرختیایي بودیجه مصرف کړي او تقریبا 91% عادي بودیجه مصرف کړي ده. د پرختیایي بودیجې په مصرف په اړه باید ووایم چې په تېر کال په پرتله ده تقریبا د باندې 24% زیات ښیي چې په تېر کال کې مونږ 18% خپله بودیجه مصرف کړې وه او دا کال مو تقریبا 92% ته رسولې ده.
دا په داسې حال کې ده چې د 1990 مالي کال بودیجه د محل ولسي جرګې ته لیږل سوې ده چې د تصویب لپاره په کمیسیونونو کې ورباندې بحث روان ده. د دغه جرګې دویم منشي عرفان الله عرفان ازادي راډیو ته وویل چې ممکن تر راتلونکو دوو اونیو پورې د جرګې په عمومي غونډه کې د تصویب لپاره رایګیري ته وړاندې شي.
په کابل کې د پنځشنبه په ورځ د افغان کوریا د حرفوي زده کړو په روزنیز مرکز کې د تخنیکي کارګرانو د روزلو یوه نوې څانګه پرانستل شوه. د دې څانګې د فعالېدو تړون د کار او ټولنیزو چارو د وزارت د سوداګرۍ او صنایعو د خونې د صنایعو د انجمنو په کابل کې د افغان کوریا د همکاریو د دفتر ترمنځ لاسلیک شو. خان محمد سیند په اړه رپورټ لري.
که څه هم د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت او د کارګرانو بیلابیل ټولنې وایي په افغانستان کې کار ته چمتو شاوخوا 2 میلیونه کسان د کار په لټه کې دي. په کابل کې د افغان کوریا د حرفي زده کړو په روزنیز مرکز کې د پنځشنبه په ورځ د تولیدي فابریکو د تخنیکي چارو لپاره د مسلکي کسانو د روزلو یوه نوې څانګه پرانستل شوه. د کار او ټولنیزو چارو وزیر فیض الله زکی د دغه څانګې د پرانستو پر مهال هیله وښوده چې د یادې څانګې کارګران د هیواد د تولیدي فابریکو تخنیکي ستونزو ته رسیدګي وکړي.
وزارت در همکاری با اداره محترم کویکا
دو بل وزارت لکیوکا له ادارې سره په همغږي په لومړی ګام کې د فابریکو د ادارو او تولیدي برخو لپاره کارګران روزي چې د فابریکو د برېښنا او کمپیوټر برخه او همدارنګه ځینې نور پرمختللي برخه هم پکې شامل دي. ممکن له دغه لارې ګڼ شمېر کسان د باعزت کار خاوندان شي،
زیات صاحب شغل آبرومند شوند.
د دغه څانګې د فعالېدو تړون د کار او ټولنیزو چارو د وزارت د سوداګرۍ او صنایعو د خونې د صنایعو د انجمن او په کابل کې د افغان کوریا د همکاریو د نړیوال دفتر ترمنځ لاسلیک شو. اوس مهال د افغان کوریا د حرفي زده کړو د مرکز په بیلابیلو څانګو کې په سلګونو ښځینه او نارینه زده کوونکي په زده کړو بوخت دي. مسؤلینو وویل د افغان کوریا روزنیز مرکز هڅه کوي چې د مارکیټ اړتیاو ته په پام کارګر وروسي. د کار او ټولنیزو چارو وزیر دا هم وویل خصوصي سکتور کولی شي چې له دغو ځوانانو نه د خپلو اړتیاو سره سم کار واخلي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونې مرستیال خانجان الکوزي وویل اوس مهال د تولیدي فابریکو اکثره تخنیکران بهرنیان دي او نوې پرانستل شوې څانګه به بهرنیو ماهرانو ته د خصوصي سکتور اړتیاوې کمې کړي. خود کار په لټه کې یو شمیر کسان وایي ډېرې داسې کسان شته چې د افغان کوریا روزنیز کورسونه سرته رسولي خو بیا هم وزګار دي. د حبیب الله په نامه یو ځوان ازادي راډیو ته وویل
په افغانستان کې د کار وضعیت بي خراب شوی دی. زل د اقتباسات بخښ نه خلاص شویم. هر ماسي هر بخښ چې سم شناخته ونه لري هو تک څه کار نه کوم. د دولت نه موږ دا غواړو چې په اړیکې زیاتې کا اشافي پروژې زیاتې کا کوم خلک وکړ شي.
د کار او ټولنیزو چارو وزارت د معلوماتو له مخې په هیواد کې هر کال د وزګارو کسانو په شمیر کې زیاتوالی لیدل کیږي. د افغانستان د کارګرانو ټولنې مخکې له دې ازادي راډیو ته ویلي چې د لیسو او پوهنتونونو فارغان د جنګونو له امله بې ځایه او له بهرنیو هیوادونو نه راستانه شوي هغه کسان دي چې هر کال د وزګارو شمیر زیاتوي. د افغان کوریا د حرفي زده کړو روزنیز مرکز له 2015 میلادي کال راهیسې په کابل کې فعال شوی چې د دغه دفتر د رئیس ریدی د سوینګیچ په خبره تر اوسه د دغه مرکز د حرفي زده کړو په څانګو کې سکه 8000 ښځې او نارینه روزلی دي. د افغانستان د کارګرانو ټولنه وایي د هیواد د وزګارو کسانو شمیر ته په کتو که د دغه مرکز فارغان د کار خاوندان هم شي په هیواد کې د بیکارۍ وسنۍ ستونزه کمېدلی نه شي. خان محمد سین، آزادی رادیو، کابل.
ټولنیز شبکه انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس له آزادی رادیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
یو تازه څېړنه ښیي چې د افغانانو په منځ کې په کم عمر کې ودونه کم شوي او ډېرې کورنۍ ترجیح ورکوي چې لوڼې او زامنې تر واده مخکې زده کړې وکړي. دا سروې د افغانستان په وروسته پاتې سیمو کې شوې. نور جزئیات عصمت سروار وړاندې کوي.
یوه څېړنه ښیي چې افغانان د پخوا په پرتله زده کړو ته لیواله شوي او د تعلیم په خاطر په ځنډ واده کوي. دا څېړنه چې د امریکا د جان هاپکنز د بلومبرګ د عامه روغتیا د پوهنځي له لورې شوې ښیي چې په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ له پرځېدو وروسته له 2002 څخه را په دې خوا د نړۍ په دې تر ټولو لږ پرمختللي هیواد کې د زده کړو او په کم عمر ودونو په اړه د خلکو نظر ډېر بدل شوی دی. دا څېړنه چې آنلاین خپره شوې د بې وزلو ولسوالیو د 12 کلنو او 15 کلنو ترمنځ د نږدې 1400 هلکانو او نجونو او د هغوی له میندو او پلرونو سره د مرکو پر اساس شوې ده. د پوښتل شویو کسانو ځوابونه ښیي چې یوازې په یوه نسل کې د واده په خاطر د ښوونځي پرېښودلو ته لیوالتیا خورا کمه شوې ده. په دې سروې کې ټولو پوښتل شویو زلمکو ویلي چې واده یې نه دی کړی او په سلو کې 15 اویا لا هم په ښوونځیو کې دي، حال دا چې د دوی میندو او پلرونو درس نه و ویلی او په کمو عمرونو یې ودونه کړي وو. دا سروې د افغانستان په داسې ولایتونو کې شوې چې له تعلیمي او ټولنیز نظره تر ټولو وروسته پاتې دي. د دې څېړنې اصلي لیکوال ډاکټر رابرټ بلم چې د جان هاپکنز پوهنتون د شاري روغتیا د انسټیټیوټ رئیس او د کورنۍ او نفوس د څانګې استاد دی، وایي چې دوی د افغان جنو هلکانو او د هغوی د میندو پلرونو په ذهنیت کې د پام وړ مثبت بدلون لیدلی دی. په 2002 میلادي کال چې د طالبانو رژیم تازه پرځېدلی و، په کلیوالي سیمو کې په کم عمر ودونه او د درس نه ویل عام و. څېړنه وایي چې د طالبانو د رژیم له پرځېدو وروسته عصري زده کړو ته لار پرانستل شوه او خلکو له تلویزیون او انټرنیټ رانیولې په مختلفو برخو کې آزادۍ ترلاسه کړې. په سلو کې 8 میندو او پلرونو ویلي چې لوڼې باید تر هغو واده نشي چې لیسه یې بشپړه کړې نه وي، خو په سلو کې 2 نورو ویلي چې که د لیسې تر بشپړولو مخکې واده شي پروا نه لري. البته اکثرو پلرونو د ښوونځي تر بشپړولو مخکې د خپلو لوڼو له واده سره مخالفت ښودلی دی.
دوستانو، زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. اوس همدا چې لویدیځې ورځپاڼې د افغانستان په اړه څه وایي، صفي الله ستانکزي ورته کتنه کړې.
د بریتانیا تایمز ورځپاڼې په ابوظبي کې د امریکا د استازي او د طالبانو د پلاوي په خبرو مقاله لیکلي. تایمز لیکلي واشنگتن چمتو دی چې د طالبانو د اوربند په بدل کې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو پروګرام تعین کړي. د ورځپاڼې په لیکنه د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد له طالبانو سره څلور واره خبرې کړي او اوس یې د سولې د پروسې د اعتماد جوړونې لپاره مهمه غوښتنه اوربند ده. د طالبانو مرکزي پلاوي ته یو نږدې سرچینې تایمز ورځپاڼې ته ویلي، متحده ایالاتونو په افغانستان کې د خپلو دریو پوځي اډو د خوندي پاتې کېدو غوښتنه کړې او ډاډې ورکړې چې د دغه هیواد په کورنۍ چارو کې لاس نه وهي. د دې سرچینې په خبره د افغانستان د امنیت مسولیت به د افغان پوځیانو په غاړه وي. تایمز لیکي امریکا د روسیه او چین په وړاندې د خپلو ګټو د خوندیتوب لپاره په افغانستان کې د پوځي اډو پاتې کېدل غواړي. د ورځپاڼې په لیکنه طالبانو په 2014 کال کې خپل یو شمېر جنګیالي وروسته له هغه له لاسه ورکړل چې هغوی له داعش ډلې سره یو ځای شول او اوس اندېښنه دا ده چې د مخالفتونو په سبب ښایي ګڼ شمېر نور طالبان هم داعش ته ورشي. ورځپاڼې په دوام کې هم لیکلي چې بیلابیل ډلې له طالبانو سره په خبرو کې خپلې ګټې لټوي، لکه څنګه چې پاکستان ته نږدې ډلو له امریکا سره له خبرو ملاتړ ښکاره کړی او ایران پلوي ډلو بیا دا خبرې بې ځایه او بې معنا بللې. ملټری ټایمز امریکایي ورځپاڼې هم په ابوظبي کې د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او د طالب استازو په خبرو تمرکز کړی. ورځپاڼې لیکلي زلمی خلیلزاد د ابوظبي غونډه رغنده وبلله. خلیلزاد د چهارشنبه پر کابل ته تر سفر مخکې پاکستان ته ولاړ، چیرته چې د یاد هیواد د پوز له لوی درستیز جنرال قمر جاوید باجو سره ولیدل. ملټری ټایمز لیکي خلیلزاد د پاکستان د پوز له مشر باجو سره د ابوظبي د غونډې په اړه معلومات شریک کړي. پاکستان دې غونډې ته د طالبانو او د ډلې د حقانی شبکې د استازو په ورلیګلو کې رول ولوباو. ورسپان لیکي دا لومړی وار و چې د امریکا له استازي سره د حقانی شبکې کس خبرو ته ناستو. خلیلزاد ویلي د ابوظبي په غونډه کې ګډونوالو په دې ټینګار کاوه چې طالبان باید د افغانستان دراتونکو په اړه د خبرو په خاطر لغپل افغان حکومت سره کینی. طالبانو به ویلي د بمباریو بندول او افغانستان د بهرنیو ځواکونو وتل هغه څه چې دوی پرې د ابوظبي په غونډه کې ټینګار درلود. ملټری ټایمز دا هم لیکي د ابوظبي غونډې ته افغان پلاوی هم ورغلی و خو طالبانو ورسره ونه لیدل.
دوستان زموږه غلا زده یې راډیو ناوړي زموږ خبرونه هر ورځ سهار له 2 بجو پیلېږي او د ماقام تر 2 بجو پوري په منځني صفه 12 شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي. همدارنګه د اف ام په 15 زموږ خبرونه په غنو خارونو کې اوریدل کیږي. او سم د سیمه او نړۍ څو مسلې راخلو. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي د اتومي جګړې خطر باید کم اهمیت ونه ګڼل شي. ولسمشر پوتین نن په مسکو کې د خپل کلنی خبری کانفرنس په لړ کې د سړې جګړې د مهال له یو اتومي تړون څخه د امریکا پر وتلو انتقاد وکړ او خبرداری ورکړ چې یوه اتومي جګړه به ټول بشریت له منځه یوسي. رضوان مراد او په دې اړه نور جزئیات.
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین خبرداری ورکړی چې د اټومي جګړې خطر باید کم اهمیت ونه ګڼل شي. ولادیمیر پوتین نن په مسکو کې د خپل کلنی خبری کانفرنس په ترڅ کې چې شاوخوا 4 ساعته دوام وکړ د سړې جګړې د مهال له یو اټومي تړون څخه د امریکا پر وتلو انتقاد وکړ. ولسمشر پوتین له خپل دې کلنۍ خبری غونډې څخه د خپل تصویر د ښه ښودلو روسانو ته د دې ډاډ ورکولو چې دا هیواد په سمو لاسونو کې دی او امریکا ته د پیغام رسولو لپاره ګټه اخلي. ولادیمیر پوتین ویل په 2002 کال کې د بلاستیک میزایلو د کنټرول له تړون څخه د امریکا وتلو ستراتیژیک توازن له منځه یوړ او اوس د منځني واټن ویشتونکو له تړون څخه د وتلو د پلان په عملي کولو سره امریکا دې لور ته بل ګام اخلي. دی وایي له اټومي وسلو څخه د ګټې اخیستنې د محدودولو لپاره لیوالتیا موجوده ده. په بل عبارت داسې مفکوره شته چې اټومي وسلې به جوړ شي چې نور نړیوال ګواښ نه وي او د تکتیکي چټک استعمال لپاره طرحه شي. دا مفکوره په لویدیځ کې یو شمېر کارپوهان وړاندې کړې ده او وایي چې له دې څخه استفاده به وحشتناکه نه وي. په هر حال د اټومي شخړې محدودول به په نړۍ کې په یو اټومي ناورین بدل شي. ولسمشر پوتین ویل دا ډیره بده ده چې امریکا د سٹارټ په نوم د نوي اټومي تړون پاړه چې د لری واټن وشتونکو میزایلو پاړه ده او په 2001 کال کې وخت پای ته رسیږي څه نه وایي. دا په تیره یو میاشت کې دوهم ځل دی چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د اټومي جګړې د خطر پاړه څرګندونه کوي. د روسیې ولسمشر سا کال په داسې حال کې په خپل کلنی خبری کانفرنس کې خبرې کوي چې د روسیې او امریکا ترمنځ اړیکې ترنګلې شوې دي او په روسیه کې له نوموړي څخه د خلکو د ملاتړ اندازه هم کما شوې ده.
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په هند کې د 2019 میلادي کال په مې میاشت کې عمومي انتخابات دي. په هند کې را روانې ټاکنې په نړۍ کې د ډیموکراسۍ د یو اصل د عملي کېدو تر ټولو ستره مظاهره وي. د هند په انتخاباتو کې به ټولنیزې رسنۍ په بېساري ډول پراخ رول ولوبوي. فرشته جلالزئی په دې اړه رپورټ لري.
په هند کې حاکم ګوند بی جی پی په را روانه مبارزه کې د ګډون لپاره په تیاری لګیا دی او د رقیب ګوند کانګرس غړي هم د دې مقابله لپاره تیار معلومیږي. خو واتس اپ، فیسبوک او ټویټر به په هند کې د انتخاباتو د ګټونکو په پریکړه کې اساسي برخه لري. د هند کانګرس ګوند په روانه میاشت کې په دریو ایالتونو کې چې مخکې د بی جی پی د پلویانو کورو انتخابات وګټل او څرګنده یې کړه چې سخت مقابلې ته تیار دي. په هند کې 900 میلیونه وګړي د رای ورکولو په شرایطو برابر ګڼل شوي دي. د رپورټونو پر اساس 500 میلیارد وګړي په هند کې انټرنیټ لري. د هند 300 میلیونه وګړي فیسبوک او 200 میلیونه کسان له واتس اپ څخه کار اخلي. میلیونونه هندوان له ټویټره کار اخلي. په هند کې 4.5 میلیونه وګړي موبایل ټلیفونونه لري. د کاونټر پوینټ څیړونکي اداره وایي چې د هند په تیرو انتخاباتو کې چې په 2014 میلادي کال کې وو 155 میلیونه وګړو ګرځنده ټلیفونونه یا موبایل درلودل. په هند کې ډیر خلک چې موبایل یا ګرځنده ټلیفون لري له واتس اپ کار اخلي. دا معلوموي چې په را روانو انتخاباتو کې به له واتس اپ د خلکو استفاده پریکند رول لري. په استرالیا کې د دیکن پوهنتون استاد اوشا رودریګز وایي چې په هند کې دواړه لوی ګوندونه پر ټولنیزو رسنیو د خپل حضور د پیاوړي کولو لپاره کار کوي او د ارتباط دا وسیله به د هند پر ټاکنو مهم اغیز ولري. خو اوشا رودریګز وایي چې له سوشل میډیا یا ټولنیزو رسنیو د غلط استفادې امکان ډیر دی. هند داسې هیواد دی چې د مختلفو دینونو پیروان او مذهبي اقلیتونه پکې اوسي. د هند خلکو ستره برخه په ځانګړي ټولنیز طبقاتي سیستم چې کاست ورته ویل کېږي ویشل سوې ده. په داسې هیواد کې ممکنه ده چې د ټولنیزو رسنیو پر سایټونو د غیر موثقو خبرونو، ویډیوګانو او لنډو پیغامونو د خپرولو له لارې خلک د کرکې او تفرقې پر لور واوړي. په داسې هیواد کې ډېره ممکنه ده چې د ټولنیزو رسنیو پر سایټونو یا پر واتس اپ د غیر موثقو خبرونو، ویډیوګانو او لنډو پیغامونو د خپرولو له لارې خلک د کرکې او تفرقې پر لور واوړي او حتی تشدد ته وهڅول شي. په هند کې دواړه سترګوندونه پر یوه او بل تور لګوي چې د رای ورکوونکو د اړولو لپاره ناسم او غیر موثق خبرونه خپروي، خو دواړه ګوندونه پر ځان دا تور ردوي. رویټرز خبری اژانس په دې اړه په یو رپورټ کې لیکلي چې د هند صدراعظم نریندرا مودي ته ماتې ورکول به آسان کار نه وي. نریندرا مودي پر فیسبوک 3 میلیونه او پر ټویټر 5 میلیونه پلویان لري، خو د هغه په مقابل کې د کانګرس کند استازی راهول ګاندي پر ټویټر یوازې 8.1 میلیون او پر فیسبوک 2.2 میلیونه خلک پلویان لري. رویټرز لیکلي چې د مودي له پلویانو سره دا شمېره د مقایسې وړ نه شي ګڼل کېدلی.
د افغانستان حکومت وایي چې له طالبانو سره په متحده عربي اماراتو کې لکه څنګه چې تمه کېده خبرې ونه شوې. ټاکل شوې چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو د نوماندانو د نوملیکنې بهیر سبا شنبې د مرغومې په لومړۍ نیټه رسمن پیل شي. په خوست کې د سیمه ییزې ادارې په مرسته څه باندې 8500 کورنیو ته د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمشنرۍ لخوا د شمنیو مرستو د ویش بهیر پرون پیل شو. په سوریه کې د امریکا اصلي متحد کوردی ډلې او د متحده ایالاتو نور متحدانو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ هغه پریکړه رد کړې چې غواړي له سوریې څخه امریکایي ځواکونه وباسي. او لسګونه سره مسافر پرون د لندن د ګاټویک هوایي ډګر پر سر د کوچنیو ډرونونو یا بې پیلوټ الوتکو د الوتو له وجې له ستونزو سره مخامخ شول. دوستانو، دا و د مهمو خبرونو سرټکی. تاسو کولی شئ چې دا نور خبرونه سمک په پاڼه ازادي رادیو ډاټ کام کې هر وخت او هر کله چې وغواړئ ولولئ. اوس هم څو نور رپورټونه راخلو او وروسته به بیا ونیزو پروګرامونو ته ورسو. د البانیا حکومت دوه ایراني ډیپلوماټان د امنیتي دلایلو له امله له دې هېواده وویستل. امریکایي ډیپلوماټانو ویلي چې په ویستل شوو ایراني ډیپلوماټانو کې یو البانیایي د ایران سفیر دی. رضوان مراد په دې اړه د رویټرز خبري اژانس د رپورټ جزئیات تراوري.
د البانیا د بهرنیو چارو وزارت وی دوه ایرانی ډیپلوماټان چې د البانیا امنیت ته ګواښو له دې هېواد څخه ویستل دي. د البانیا د بهرنیو چارو وزارت وان د دسمبر په 19مه خبري اعلان وته ویل دا ایرانی ډیپلوماټان له خپل ډیپلوماټیک ماموریت څخه په سرغړونې او د البانیا د امنیت ضد فعالیتونو په تور له دې هېواد څخه ویستل شوي دي. په همدې حال کې امریکایي چارواکو ویلي دي چې په ویستل شوو ډیپلوماټانو کې یو هم په البانیا کې د ایران سفیر دی. د متحده ایالاتو د ملي امنیت سلاکار جان بولټن پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې د البانیا صدر اعظم له خپل هیواد څخه د ایران سفیر وستلی دی چې د ښاغلي بولټن په وینا دا ایران ته یو پیغام دی چې له تروریزم څخه د تهران ملاتړ د زغملو نه دی. جان بولټن په خپل ټویټ کې ویلي، موږ په اروپا او نوره نړۍ کې د ایران د بې باکانه چلند پر وړاندې د البانیا د صدر اعظم او د دې هیواد د خلکو له دریځ ملاتړ کوو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو بیا وستل شوی ایرانی ډیپلوماټان د تهران دوه ماموران بللی دي چې د پومپیو په خبره په البانیا کې د تروریستي بریدونو پلان درلود. رویټرز خبری اژانس ویلی دي چې ایرانی ډیپلوماټانو او د البانیا په مرکز تهران کې د ایران سفارت په دې اړه څه ندي ویلي او د رویټرز اژانس ټلیفونونه هم نه ځوابوي. د پرایویټ ټاپ چینل په نوم یو تلویزیون ویلي دي چې له البانیا څخه وستل شوي ایرانی ډیپلوماټان په 2018 کال کې د فوټبال د نړیوال جام لپاره د البانیا او اسرائیل ترمنځ د غوراوي پر یوې مسابقې د برید په پلانولو تورن دي. د البانیا او ایران ترمنځ وروسته له هغې اړیکې کړکېچنه شوې چې په 2013 کال کې د ایران د حکومت د یوې مخالفې ډلې مجاهدین خلق شاوخوا 2000 غړي البانیا ته لاړل. البانیا د امریکا د حکومت او ملګرو ملتونو په غوښتنه د مجاهدین خلق غړو ته چې له عراق څخه وشتل شوی وو پر خپل خاوره پناه ورکړې ده.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
او سم مخکې لدې نه چې د ماشومانو د حقونو په اړه د ازادي رادیو ځانګړی پروګرام درته وړاندې کوو، کور کلی واورئ د خبرونې وروستی رپورټ راخلو. په سوریه کې د متحده ایالاتونو اصلي متحده ډلې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ هغه ادعا په کلکه رد کړې چې وایي داعش ډله په سوریه کې له منځه تللې ده. د کوردي جنګیالیو دې ډلې ویلي چې له سوریې د امریکایي ځواکونو بې وخته وتل ښایي د داعش ډلې د بیا ظهور په ګډون خطرناک عواقب ولري. په دې موضوع د احمد تکل رپورټ او ورپسې د ماشومانو د حقونو په اړه د ازادي رادیو او یونیسف ته ادارې ځانګړی پروګرام خپرېږي. ورپسې کور کلی له یاده مباسي.
د کوردانو په مشرۍ د سوریې دیموکراتیکو ځواکونو په یو بیان کې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د وروستۍ پریکړې په اړه
چې غواړي له سوریې څخه امریکایي پوځي ځواکونه وباسي ویلي دي چې د داعش ډلې پر ضد مبارزه یو ډیر قاطع پړاو ته رسیدلې او لا خو د امریکا نور ملاتړ ته اړتیا لري. په دې بیان کې چې لا هم یې ډیر تریخ دی، راغلی دي چې د تروریزم پر ضد جګړه پای ته نه ده رسیدلې او داعش ډله تر اوسه نه ده ماته شوې. د ولسمشر ټرمپ پریکړې کورد وسلوال چې د داعش ډلې پر ضد جګړه کې د امریکا د باور وړ ځمکنی ځواک ګڼل کېده سخت ورخطا کړي. دا همغه وسلوال دي چې د امریکا د هوایي ځواک په ملاتړ د څلور کلنو پوځي عملیاتو په پای کې د داعش ډلې وسلوال د سوریې د شمال او ختیځ له ډیری سیمو وایستل. د سوریې دیموکراتیکو ځواکونو وای پی جی په خپل بیان کې ویلي دي چې د پوځي ځواکونو د ایستلو پریکړه ښایي په اوسنیو حالاتو کې یو ځل بیا په سوریه کې د بې ثباتۍ او په سیمه کې د سیاسي او پوځي تشې د رامنځته کېدو باعث شي. د سوریې د جګړې یوې څارونکې ډلې ویلي دي چې د وای پی جی قومندانانو او چارواکو تېره شپه د دې پریکړې په اړه د بحث لپاره غونډه وکړه. اسوسییټډ پرس خبری آژانس د دې سرچینې په حواله په راپور کې زیاتوي چې کورد مشرانو د نورو پریکړو ترڅنګ د داعش ډلې د هغو زرګونه وسلوالو او د هغو د کورنیو د غړو د خوشي کولو پر امکان هم جدي بحث وکړ چې د بیلابیلو هیوادونو وګړي دي او اوس مهال د کورد ځواکونو تر ادارې لاندې کمپونو کې بندیان دي. د دې پریکړې پر وړاندې د ولسمشر ټرمپ د جمهوری غوښتونکو ګوند سناتور لنسی ګراهام او ځینو نورو سناتورانو هم پرون مخالفت څرګند کړ. ښاغلی ګراهام له دوو ډیموکراتیکو سناتورانو سره په ګډه خبري غونډه کې وویل که امریکایي ځواکونه ووزي نو ایران او نورو قدرتونو ته به په سوریه کې د مداخله امکان په لاس ورشي. زموږ د ملي امنیت په ګټه دا ده چې خپل ځواکونه په اوس وخت کې ونه باسو، ځکه که دا کار وکړو نو ترکیه، ولسمشر بشار اسد یا داعش ډله به کورد ځواکونه له منځه یوسي. که موږ ووزو داسې راته ښکاري چې وضعیت ته په پام سره به ایران په سوریه کې اصلي ګټونکی وي او له تهرانه تر لبنان پورې به یو تونل جوړ شي چې حزب الله او د اسرایلو نورو مخالفو ځواکونو ته به وسلې استوي. خو تر هر څه وړاندې موږ یو هم دا نه منو چې داعش ډله به له منځه تللې وي. ټرمپ له سوریې د پوځي ځواکونو د ایستلو پریکړه په داسې یو حساس وخت کې اعلان کړې ده چې په سوریه کې په تیره د دې هیواد په شمال کې له ترکیې سره پر پوله وضعیت کړکېچن دی. ترکیه وای پی جی ته چې د کورد ځواکونو د ملا تیر دی د یوې تروریستي ډلې په سترګه ګوري او د دې ډلې د ملاتړ پر سر یې له امریکا سره اړیکې هم کړکېچن شول. د اسرایلو صدراعظم بنیامین نتنیاهو هم پرون وویل چې هیواد به د امریکایي ځواکونو د وتلو په صورت کې په سوریه کې خپل فعالیتونه پراخ کړي څو د ایران د نفوذ مخه ونیسي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د ولسمشر ټرمپ پریکړه ستایلې او ویلي دي چې ده او ټرمپ موافقه کړې چې د داعش ډلې ماته په سیمه کې د امریکا د پوځي حضور اړتیا له منځه وړي. روسیه له پخوا راهیسې ویل چې په سوریه کې د امریکا پوځي حضور نامشروع دی او توجیه نه لري.